اوریدون کو د مشال ریډیو د یوې بلې یو سات خبرونه سره داود خټک در سره ایم او په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته دوا اوګد پروګرامونه درکو. اول هم یو مرکه ده او دوهم هم. اول مرکه د شاعر او لیکوال روخان یوسفزی سره ده او دوهم مرکه د شاعر لیکوال عثمان اولسیار سره ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
نو اوس وخت شوه د اولی مرکی روخان یوسفزی د پښتو ژبې شاعر دی، لیکوال دی او خبریال هم دی. روخان یوسفزی یو شمیر کتابونه لیکلي دي. د سوابه اوسیدونکو دی د شاعری په حواله سره د مشال خبریال اسما ګل د روخان یوسفزی سره مرکه کړی ده. تاسو اوریدو ترا بوله.
سلامونه اوریدونکو، اسما ګلیم او د مشال ریډیو د ځانګړو خبرونو په دې لړۍ کې تاسو ټولو ته هرکلی ویم. اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې مو درته روخان یوسفزی میلمه کړی. روخان یوسفزی چې یو خبریال او سره لدې یو شاعر هم دی، دوی د خیبر پختونخوا سوابي سیمې سره تعلق لري او قریبا له تیرو دریو لسیزو راهیسې د خبریالۍ د شعبې سره تړون لري. روحان یوسفزی صاحب تر اوو کتابونه لیکلي دي چې پکې د اردو او پښتو دواړه کتابي مجموعې شاملې دي. اوریدونکو، روحان یوسفزی د رڼا خوب په نوم شعري مجموعه هم لیکلي، ولې له هغې وروسته یې یوه بله شعري مجموعه د رڼا کور په نوم هم چاپ شوې. د نوموړي په خبره چې کتاب د رڼا کور یې د نوي او زوړ لیک انتخاب شوی مجموعه ده. د روخان یوسفزی سره به د هغوی د کار، د هغوی د ژوند او لیک لوست لاري د مبارزې په اړه پوښتنې کوو. روخان یوسفزی صاحب، د ټول نو وړاندې تاسو ته خبرونه کې هرکلی.
ډیره مننه، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ او بریالي اوسئ.
روخان یوسفزی صاحب، تاسو په خپل کتاب د رڼا کور کې لیکئ چې محبت زما ایمان دی، محبت زما کعبه ده، صحافت زما روزگار دی، شاعری می محبوبه ده، چې نړۍ د امن کور شي ورک د ظلم جبر زور شي، زما دغه سیاست ته زما دغه نظریه ده. زموږ اوریدونکو ته د وې چې سره ده صحافت څنګه تاسو خپل وه مقرروي چې تاسو لیک لوست له هم ټایم ورکوي.
ډیره مننه. دا سده شه د شترسو چې د شاعرۍ تعلق ته نو شاعری یو الهامي سیس ده، یو کیفیتي یو چپوی شراشی پسندونه. نو د شاعرای لپاره خدا شي مخصوص وخت سره نشي ټاکلې. البته دا د ځینې واقعیات یا ځینې سيزونه داسې په نظر کې راشي یا سړی ووري یا اولولي، نو دا غي اثر چې کم دی، نو چونکه شاعر د نورو خلکو په نسبت باندې لغون ډیر زیات د حساس طبيعت، نازک طبيعت دغه په هغه زیات اثر کوي. نو دا غي د وجه نه بعضي واقعیات یا بعضي خبره داسې وشي یا د مطالعه په شکل کې، د مشاهده په شکل کې چې هغه په هغه باندې اثر وکړي، نو دا غي د وجه نه هغه شعر چې کم دی نو یا نظم یا غزل یا رباعي برابر څه چوتو سړی ارسن فوي، نو دغه کیفیت په سړی معنی راشي او راځي. نو باقی صحافت چې کوم دی،
روزانه بنیاد معنی کار وی او د خبر په شکل کې یو کار وی، هغه د پاره مطلب دی هغه خبر ولیکل شي. شاعری دومره ده چې شاعری داسې سیس دی، هغه دغه وی افلاطون وی چې را شاعر د مورخ نه یا تاریخ لیکون کې نه په دی زیات غوره دی چې تاریخ لیکون کې هغه سلی کې چې سوشي شاعر هغه سوئی چې هغه کیدون کې ویده په ممکنات او په امکانات باندې بحث کوي. سره سره زما خو خپل ځانې دا کوشش چې زه سنه سو وخت د ورځې وی یا خاص کر د شپې نو مطالعه ته وخت وباسم، هغه د کتاب په شکل کې هم او د دین علاوه چې سوشل میډیا دا نو په دې معنی هم چې کوم دین نو ځنی سيزونه په ګوګل معنی یا په نورو سيزونو باندې ځنی موضوعات هغه سره ګوري سرچ کوي ملګرو یا د نورو خلکو لیکونه راوم راځي واتس اپ ګروپونو کې یا بل څه کې. نو زما په خیال چې د دواړو شوبو لپاره مطالعه ډیره زیاته ضروری ده چې سړی دی ځان خبر ساتي.
سمه ده روحان یوسفزی صاحب، زموږ د مشال ریډیو اوریدونکو به دوم اوریدل غواړي چې تاسو شاعرۍ طرف ته وړاندې راغلی یې کنا صحافت ته؟
دا سده چې زه خو ظاهر ده چې زه وړوکی وم چې د شعر لیکلو باندې ما شروع کړې ده. صحافت نه خو موږ هغه وخړو د سره خبرم نو دا خو یو رستو خبره ده. شکسپیر وایي چې یاره شاعر او مجنون یعنی دا چې خلکو ته لیونی وي او فلسفي دا د یوې خټې نه جوړ دي او دا پیدایشي راځي دا څوک جوړولی نشي. نو شاعری خو زمونږه بس په د وړوکوالي نه د سکول د پرایمری نه چې کوم دی نو دغه یو شوق او لسته به مو اورېده وم. البته صحافت خبره چې تاسو وکړه نو زه د الکوان نظام دا یو شوق وو چې ما به لاسته چې تاره اخبار راتلو نو اخبار به مې لوستو او هغه زمانه کې په دې جنگ ورځپاڼه جنگ کې به ټارزن کی کہانی یو سلسله وو د ماشومانو لپاره چې نن ټارزن دا کارنامه وکړن موږ به بیا کتل چې سبا به څه کارنامه کوي. یو سسپنس یو تجسس بو. نو هغه دا نور اخبارونو کې به هم دا سیزونه وو داسې ډېر د ماشومانو لپاره به د کارټون به هم تصویر به مو هغه سره به هغه لیکو اوس هغه سلسله ختمه شوه. نو دغه بیا هغې سره زما دا یو شوق پیدا شو چې ما به د اخبارونو ته لکه مشرق ته دلته پېښور ته دغه ده خطونه متونه به مې رالېږل چې یاره زما دا خط چاپ شي یو یا وړه وړه ونه سه کیسه به مې چېرته بل ځای به مې دغه کړه خوا به مې تحریر کوه به مې لیکله. نو یو شوق وو هغه شوق چې کوم دی نو بس بیا دې دغه ته راوستو صحافت ته بیا پکې راغلو. څنګه چې تاسو هغه شعر ما بستر کې وو چې زما شناخت چې کوم دی نو هغه هم دغه دی چې محبت زما ایمان دی، محبت زما کعبه ده، صحافت زما روزګار دی، شاعری مې محبوبه ده. نو شاعری زما د محبوبی یو شکل ما د ښکاري.
سمه ده. بیا په اولس کې ستاسو زیاته پیژنګلو په کومه شعبه کې ده؟
یاره زه په اولس کې د شاعر په حیث باندې د لیکوال په حیث باندې زیات چې کوم نه نو ما خلک پیژني. خو ځکه چې د صحافت خو زما تقریبا دغه څه 15 کاله کېږي خو د هغې نړوان دی د شاعر په حیث یا د نقاد د لیکونکي په حیث د نثر لیکونکي په حیث باندې هغه د مخکې نه زما یو پیژنګلو. بیا دا چې ما ته دا یو ویاړ فخر حاصل دی چې ما بادشاه خان لیدلی دی او ولی خان سره خو زه په ډېرو جلسو کې ما به نظم وي ما پسې وروستو ولی خان به بیا تقریر کولو. نو اسپندیار خان سره یا اوسه پورې مغرض مې دا ده چې د سیاسي د کارکون په حیث داسې چې لکه د یو شاعر په حیث د سټیج باندې د قومي تحریک لپاره د پښتنو کې د بیدارۍ لپاره او د طبقاتي نظام خلاف چې کوم دی نو دغه شاعري ما کړې ده او نظمونه او دغه. نو ما د صحافي په حیث باندې کم خلک پیژني او د شاعر په حیث باندې چې کوم دی نو ما تقریبا ټوله دنیا پیژني.
سمه ده. اوریدونکو خبرونه کې را سره روحان یوسفزی څوک چې خبریال هم دی او لیکوال هم دی را سره نن میلمه دی. دوام به ورکو مخکې هم خبرو اترو لا خو اوس وخت شوی دی د یوې وړې شاندمې دم اخلو بیا راځو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
هرکلی اوریدونکو، یو وار بیا د مشال ریډیو د ځانګړو خبرونو په دې لړۍ کې را سره نن خبریال او لیکوال روحان یوسفزی میلمه دی. د دوی سره خبرې اترې روانې دي د دوی د کار په حواله سره، کوم چې د صحافت په دنیا کې هم دی او د لیک لوست په دنیا کې هم هغه هلې ځلې روانې دي. روحان صاحب، زموږ اوریدونکو ته د وایي چې تاسو په خپل ژوند کې څنګه چې تاسو د مینه مخکې وي د ډیرو لوی لوی پوهانو سره ناسته کړی دا سوینې تاسو چې اغه وخت کې او دی وخت کې داسې لیډران داسې مبارز شته چې د اغوی پرنګ باندې خپل جایز حق د پاره आवाज پورته کی او جدوجہد وکړي.
داسې چې د شخصیت شوی دا د وخت حالات او داغه دور پیداوار وی او هغه پیدا کی نو کومنګ دا موازنه کو یا دا تقابلی جایزه خلو نو ظاهر ده چې دا هر دور خپل تقاضی وی دا خپل وخت وختنی وی په هغه وختونو کې او په هغه تقاضو کې چې کومنګ دا خدان خوشبخت غنم چې دا څنګه ما وختي ذکر وکړو چې دا کده سیاست په میدان کې د بادشاه خان ولی خان غونې خلک نو په ادب په دنیا کې بیا دا حمزه بابا کلندر مومن صاحب غنی خان او سیف الرحمن سلیم صاحب او صابر صاحب او سلیم راز صاحب دا ټول داسې نمونه دغه رنګ دمونږ په صحافت کې چې کوم زمونږ سینئر دغه نو دغه خلکو نو مونږ ډېر زده کړې کړې وې او هغه وخت دا چې هغه وخت یو کمیټمنټ وو. زه یو خبره دا کوم چې لکه صحافت چې کوم دی نو اوس چونکې هغه وخت هم یو مشن وو او سیاست چې کوم دی نو هغه هم یو مشن د مشن په توګه کار کېدو وروسته بیا د دې اتیایمې لسیزې نه پس کم دین او منګه ګورو چې سیاست هم لغونه د بزنس د تجارت غونې شکل واغشتو د پیسو ریل دی او د کیسه کراله او صحافت هم زمونږه میډیا چې کم دین هغه انډستری شو یو صنعت شو. نو دا داغه کې بیا ډېر لوی فرق رالو نو دا غنم چې لکه د هغه وخت هغه خلکو په څیر خو منګه دا خلک چې کم دین کوم وای نو بالکل نشي رسیدي هغه ډېر پاخه خلکو ډېر چې کم دین موبایل مخلکو ډېر پوهه خلکو په دنیا په دغه باندې نظر او لکه مونږ مثال کدا وای چې مونږ په ادب کې د حمزه بابا یا د کلندر صاحب دی غونې دا اجمل صاحب غونې خلکو نمونه خلو ننم هغه چې هغه وخت سلیدلې وسی ویلې دی هغه ننم چې کم دین او رښتیا کیږي او هغه ډېر دورندیش خلکو په سیاست کې لکه مونږ ګورو چې بادشاه خان نه پس دا مونږ ولی خان لکه سمره مدبر او سمره دورندیش خو دغه تقاضو کې واغه خلک هغه ډېر دار شي غیب لسته کوله مطالبه کوله مشاهده ډېر زیاته و نو اوس خو هغه سیزونه ډېر زیات بدل شول سیاست هم چې کوم دی نو لوګونه ډراینګ روم ته رالو سی او بیا اوس د سوشل میډیا دا چې کومه کیسه شروع شوه نو زه خو دا فکر لرم چې مونږ کوم خلک لیدلې هغه د رحمان بابا خبره شي خدای سو شو هغه خوله خوله خلک کنه په ظاهر په باطن سپین سپیزل خلک نو هغه خلک خو مونږ کوم موازنه کو نو زما په خیال چې دا چې زما په نظر کې څوک نه ناراضي چې زه په هغه باندې ګوته کې اقدم چې ملا په داسې وټړو یا ګوته پکې لري چې او دا دی کنه نو په کار دا دی چې موږ د خپل مشرانو د غوی په خودلو لارو باندې واغ رنګ چې کوم دینو موږ د کمټمنټ سره د اخلاص سره کاغه دب کی وی کې سیاست کی وی کې په صحافت کی وی نو زما په خیال چې هغه خوشحال بابا یو شعر دی او چې کوشش کوي په اخلاص زی ضامن يم چې کامران په خپل مراد نشي سړی نو اخلاص پکار دی او مینا پکار دا خپل خاور سره خپل لس سره بلکې کول هم انسانيت سره نو زما په خیال چې داسې د دنیا هیڅ مشکل کار نشته هغه پښتانه متل کوي چې غر لوی دی خو په سره لار ده نو لار پیدا کیږي کوشش پکار دی او اخلاص سره کوشش پکار دی.
سمره دغه تاسو تقریبا درې لسیزې په صحافتي میدان کې هم تیر کړی ډیر وخت دی دا په هغه وخت کې کله چې تاسو د میدان تراله په موجوده وخت کې په دې کې هم په بدلون باندې زمونږ اوریدونکو خبر کې چې کم تاسو خپل تجربه ده
دا څه ده چې مونږ کله صحافت ترتلونو ظاهر ده چې یو خو دا دغه خو زمونږ په مړان دی رااله لومبه خدای چې دا کمپیوټر بل دی چې لکه خبر یا فیچر یا کالم وغیرہ خاص کر لکه د خبر د پاره چې کم دینو یعنی ګرځې دل او یو ځای بل ځای د کم بیټ دغه بو رپورټر بو کم کم سجونه باغ سره هغه به غریب چې کم دینو هغه پسې ګرځې دو خبر رئیسل بیا د خبر د پاره د صحافی د پاره هغه رنګ سورس تعلقات جوړول نو ظاهر ده چې د هغه وخت موږ ګورو نو یو بل د لاس لیکلي خبرونه بو دغه کېدل به البته د فیکس صرف یو سہولت موجود و چیرې زیات نه زیات به یو ملګری دا کوئی کما سره به یو بیټ کې بل ملګری هم پاغه بیټ باغه سره نو کزه به یو فنکشن تا یو پروګرام ته لاندنه ما یا یو ایونت تا نو ما باغه صرف دغه کو چیرې ټلیفون مې متو کوم د خپل دفتر د پیټیشن نه موبایل دغه خوم نو چیرې ته مهرباني کو دا خبر چې تا کم دغه کړی نو ماته فیکس کا یا دغه زیات نه زیات دغه دغه خو دې سره سره صحافت یو د شو چې زمون کم خلق مشران او صحافیان یا مون کم لستو یا مون لیدلو نو هغه ډېر نظریاتي او پاخه خلق او غي دا غوښتل چې صحافت سره سره لکه صحیح رښتونه صحافت حقیقت او اس قسم د ویرا ترخه او دغه نو نه پر د هر سیس تعلق سے کم د دیو ملک د سیاست سری سیاست بدل شو سیاست کې پیسہ راغلا نو اغه سره دغه ټول سره د صحافت مشول پنور دغه معنی مشول د اکثر خبر کوم چې خلک وي صحافت آزاد دي زم ټیک د صحافت بازار دي خو صحافي خو سم آزاد نه لري صحافي وسوم چې کم دینو د بلا ستوندو سره مسلو سره او الان کې هغه د سعودتون هم نمر نو خو یو کمیټمنت اوم او یو جذبه یو شوق اوم او اوس خو تقریبا ما په خیال چې خبره ډیر اسانه شوې ده هغه رنگ د کار په حواله سره د صحافت خبره اوس خلک په خپل چې کم دینو غواړي دغه کی دا بل خبره ده چې او د سوشل میډیا د راتلو سره زمونږ پرنٹ میډیا یا الکترونیک میډیا پاګه ډیر لوی سرات اورځیدل او هغه سره بے روزګاری هم زمونږ ډیر دغه شو زمونږ ډیر ادارو خلک وېستل یا ډاون سایزنګ کیږي یا ډیرو ادارو کې ترخاګانو مسله ده هغه تنخاګانې موږ په خوښ منډه ورکوي ځکه چې دا هغوی موږ په دې پوهیږي چې یاره دا سیس چې کوم نن زمونږ د لاس تلو والا دی او تقریبا د ډیرو ادارو چې کوم زمونږ د میډیا ادارې دي دا هغوی صدا سي پالیسی هم نشته او زما په خیال دغه یو فرق پکې ضرور راغلی څنګه چې دا دغه د سیریز دور رالو د ډرامو د دغه نو هر سړی په وګه باندې کیمرې خو نو هغه پروډوسر مو هدایتکار مو دغه مو نو دا اوس چې کرنه د موبایل سوشل میډیا یا د ډیجیټل میډیا راغلی دا یو خدای چې هر سړی صحافي دی هر سړی چې کوم دی نو اینکر دی هر سړی تجزیه نگار دی او هر سړی سره بس یو مایک لاس کې نیولې دی یو موبایل دی وسره یا وسره کیمرا ده نو زما خپل نظر دا دی چې ډیر زیات اثر وغورځولو زموږ په دې صحافت باندې په رښتینولۍ باندې صحافت په صداقت باندې اوس هم زه دا وایم چې هغه دغه ادارې مثلا تاسو مشال سرکار کوئ نو په تاسو د مشال هغې د پر تاسو جواب دی می ذمہ دار می چې تاسو یو خبر ورکوي یا سیز ورکوي نو هغه به تاسو په ذمہ دار سره خلک ورکوي دا یو اداره ده یو ارګنایزیشن دی دا هغې د لاندې تاسو کار کوي دا هغې خپل پالیسۍ دغه به وي ظاهره ده د هرې ادارې وي خو دا اوس چې نور کوم دا د ډیجیټل او د یو ور سړي ځان له چې کوم دی یوټیوبران دي دغه دي نو ظاهره ده چې ډېر لوی بد اثر اورولو زمونږ په یوازې په صحافت نه زمونږ په معاشرت باندې په اخلاقو باندې زمونږ په سیاسي کلچر باندې زمونږ په ټولنیزو قدرونو باندې دا چې کوم بد اثر وغورځېدو نو دا داسې دی چې بس یو د یو سرطان دی یو کینسر شکل اختیار کړی چې دا معاشره زمونږ خوري او دننه دننه
اوریدونکو د روحان یوسفزی سره سوچې لیکوال له خبريالې په دنیا کې مخبل نوم او پیژنګلو لري دا وخ مونږ سره ملمه دي خبرې اترې روانې دي دوی نه به پښتنه کو چې درنا خوب او رڼا کور دوی شعري مجموعه لري دا هغه په اړه به پښتنه کو چې درنا خوب نه پس درنا د کور انتخاب کولو وجه سوا
ډیره مننه دا سده چې ما خدا د شاعرای کتاب چې کوم په 1912 کې چاپ شو درانه خوب خو دا غینه پس هغه کتاب هم په هغه سو میاشتو کې دننه مینوالو ډیر خبره خیر خیر لکه د تودو پکوړو غونې واغستو میسک په کې دوله دیار لسکا لتیر شو نو دې دوران کې خو ما سنوي شاعری کړی و او بیا بم دا یو مطالبه د غبډې رکی دا اگر چې لکه د کتاب کلچر خو سم سر خړلې دی د ډیجیټل میډیا یا د غد وجنه خو بیا هم زه په دې باندې دا غمو چې ډیرو ملګرو به دا غوښتنه کول شي را کتاب او کتاب نو ما دا مناسب وګڼل بیا ځنو ملګرو سره مشورو کا چې هغه کتاب د چاپ کوم دا یا هغه دوباره چاپ کوم نو ما دا دغه کو چې په هغه درنا د خوب نمیم چې کم دینو یو انتخاب وکړو بلکه احتساب میمو کو انتخاب میمو او نوی شاعری چې کوم ما کړو و نو هغه کې مې یو انتخاب وکړو هغه دواړه مې شریک کړو دا درنا د خوب نمې درنا کور چې کوم نه پنو باندې دا کتاب چاپ کو زدا وضاحت هم کوم چې دا په هغه حساب باندې د شاعر په حساب باندې د ما درېم مجموعه شو دا هغه وجه دار چې د ما نوم به مجموعه په 1906 ته ایم کې د ساروان او کاروان په نوم چاپ تا هغه د ولسی غونې شاعری دا دغه او بیا ورپسې دغه د رڼا خوب او د رڼا کور د دین علاوه زما تقریبا دې سره به داسې شپږ کتابونه زما دغه شي دین ما اردو کې کتابونه لیکلي هغه چاپ دي نو بنیادی خبر هم دغه و چې ملګرو غوښتل او زه فکر کوم چې لکه کم زمونږ مترکی یا مونږ توجه دا ډیر مخپړوان دي ملکونه دي الته خلک اوسم په سفر کې یا په دغه کې یا د کتاب مطالعه اوسم خلک کتاب کلچرل ته اوسم موجود دي هغه باقاعده خپل تنخواګانو کې دغه کې د کتاب د غستو لپاره خپل یو بجټ بیلی او خلک دا وایي چې یاره کې کتاب خو زما په خیال جام چې کتاب خو کتاب وي یا هغه که نثر وي که نظم وي خلک خوخی او زه ستاسو د دې مشال ریډیو په وساتت دا خبرم کوم چې ډېر خوشبخته پدیم چې زما دا کتاب لږ ورځو شو شي د رڼا کور چاپ شو او پاغه من ډېر او زمونږ ډېر نو موړو هنرمندانو د مینې اظهار وکړو او بل دا چې ډېر زیات غوښتنه کتاب ډېر ملګرو واغستو او اخلي او دا یو خبره ده چې ټول ملګرو دې زله دا یو دغه کړه د پمایم دا بندیز لګول دي چې کتاب بچات اسن ورکي چې د دې وجنه چې دې سره موږ خپل پښتو به قدر کوو یا دا شاعر به قدر کوو لیکوال به قدر کوو نو موږ دې ولې دا دومره پیسې یا دومره دغه چې لګو دې موبایل پیکجونو باندې دومره پیسې لګو یا په نور نمود او نمایش باندې نو کتاب دې ولې موږ په د خپل پښتون شاعر یا د لیکوال کتاب دې ولې په پیسو وانه خلو نو زه ډېر خوش قسمت هم په دې کې چې دا ما کتاب ډېر خو درنا کور ډېر خلکو خوخ کړو ډېر خلکو ډېر ملګرو واغشت اوس مانه بلا غوښتنې کیږي او کتاب خلک بس سعودي ګوري زه خپل کتاب باره کې خوښ نه شم ویلې چې وګوري نو دا لستونکو مانه او د نقاده نو خوخه د شغو دي ته کوم درجه او کوم مقام ورکړي
روحان یوسف صاحب زمونږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته د خپل شیری مجموعه نه یو څو شیرونه وړاندې کړي
دا سو شیرونه داسې د لنډ بهر وتوي چې خکولي اقرار نه کوي خکولي اقرار نه کوي مینه په جار نه کوي اوس په ممبر او محراب څوک اعتبار نه کوي دلته لویرې ترخه څوک کاروبار نه کوي اوس د وایز خبرې په زړه کې لار نه کوي نر پښتون چرې پچا شان گزار نه کوي او کړي به د بل غلامي کړي به د بل غلامي چې خپل روزګار نه کوي لړونه ډېر سوایي جونه اظهار نه کوي او دا د منصور لاروي پروا د دار نه کوي او زړه مې کمزور شلو مازغه مې کار نه کوي
ډېر ښه روحان صاحب اوریدونکو ته دا موایي چې ستاسو په شاعرۍ کې رومانیت هم دی په دې کې د انقلاب خبرې هم شوې دي څومره تاسو پام کړو پدې کې د ټولنې اصلاح لپاره چې هغه نخپلو الفاظو په صورت کې تاسو مخې ته راولي
بغیر نظریي خو ادب چې کوم نه نو زه ذهني عیاشي غنم چې را دی اوسړي سخ نظریه نیوي او هغه نظریه دار چې هغه نظریه د خپل ولس د انسانيت په کار ده د مینې د محبت په کار ده نو دغه یو په دغه تناظر کې لکه شاعری چې کوم نن هغه د قلبي واردات او د خپل مشاهدات او د مطالعه د لیدو کتو د دې ټولو سيزونو یو اکسوي هغه د ساحل لودیان یو شعر چې دنیا نه تجربات او حوادث کی شکل می جو کچھ مجھے دیا ہے او لوٹا رہا ہوں میں نو چې سمنګ لیدلې دي د خارج نه مکم سره اثرات غشت دي د هغه اظهار مکړ دي کاغذ محبت خبره شو کد محبوب خبره شو نو ټیک ته چې رومان هم د خو د ژوند یو صدم او رومان شو یا د فطرت خلاګان شو د موږ نور بلا سيزونه د هغه اظهار خو بیا دار شي پدې کې یو خبره ده چې خیال یا سوچ نظریه خو وي د سړي هغه سید راشي واغې ته بیا د خو لبزونو انتخاب یا دغه جوړښت چې کوم دی نو دا بیا دغه شاعر دغه لیکون کی کار او زه دا یو خبره کوم چې مضمون دې هر څومره لکه دغه وي خدا سي جبا یا داسې الفاظ دغه په کار چې هغه یعنی ډیر زیات دغه نه وي چې هغه د خلکو ذهن ته جوړه ته خوشي او عام فهم وي ساده وي نو هغه کاظم خان چې دا زمونږ یو کلاسیک شاعر هغه وي چې مضمون د شعر لکه پیکر دی رنگین الفاظ رخت او زیور دی ول ضرور دی دا دواړه توکا مضمون که هر سو دل ربا تر دی نو دل دغه سيزونه ضروري وي او جبه شي کم دین نو لګه ساده دغه پکار ده کنه امزار سوک آینه د لطافت شي غزل حمزه بابوي ستا به جوهر د سخن دا وی چې ساده کړي جبه خود الفاظ انتخاب یا د ترکیبونو دا بیا پاغه لیکون کی معنی دا اختیار بیا غسر وی او باقی نور خلک انسان چې د کوم سیزونو سره مخ وي د کوم سیزون نتیږي دا غ خپل تجربه دا غ مشاهده دا غ ټول سیزونه کوم دینو او پدې کې دا ټول سیزونه راځي خو زما خپل د شاعرای زما خپل چې کوم دغه نو غدا د چې غوړم چې د خپل شاعرای په ذریعہ معنی ان ټول انسانيت خبر کوم خو د مظلوم محکوم او بیا خاص کر د خپل پښتنو پښتون کام د دې د ستونزو یا په دوی کې چې کوم نه نو د علم طرف لا دوی د پوهې طرف لا دوی د عقل طرف لا زه خبر کوم اکثر چیرې مونږ موسکو یا بل څه هر دوا غواړو خدا نه جنت غواړو دولت غواړو دا غواړو دا غواړو او مونږ چې ته په اجتماعي دوا یا دغه دوا نو ته چې خدای مونږ لا عقل لا کې خدای مونږ له پوهې راکې مونږ کې شعور پیدا کې نو په دې کې زما یو هم دوم نه به شروع دا غینا دا کتاب شوروم په شروع کې دا غشته چې خدای رڼا غوړم نور راکړه مال بس کله شعور راکړه نو ما دې دغه نه چې مونږ له پکار دی چې مونږ دنیا سره مونږ له تک کولې مونږ دنیا سره او نن د دنیا د قومونو د ترکه د غوی د پرمختګ په معنا وی اشاریه بالکل بدله شوې ده نن هغه قوم به صدقه کوي چې په دې نړیوال کلتور نړیوال تهذیب کې او علم کې یا په ساينس کې یا په دې نورو سيزونو کې د دوی سمرا برخه اخلي دی پکې سمرا ایسه جوړیږي نو زما د شاعرۍ اصل پیغام یا زما مقصد چې کوم دی نو هغه دا دی چې د خپل شاعرۍ په ذریعہ باندې د خپل ټولنې اسلام کوم دوی چې کوم دی نو د نوې دنیا د نو رجحاناتو طرف لاو هغه طرف له دوی پام راو کړو
تاسو وو کتابونه لیکلي دي او د ډېر وړوکي عمر نه تاسو په خبره چې شاعریم شروع کړی دا نو دغه تاسو د چانه متاثر شوی وای ک نه ادم یو خپل فکر
یو خوشحال بابا یو لبل د کوي د دنیا دود دی چې شاګرد نشي استاد نشي سړی زه دا وایم چې زه شاعری خدا ما ځان سره یو قسم له ما په خټه کې شامل و خو باقی نور زه د خاص کر زبدا ذکر حکومت چې زمونږ په د سعودي کون کو مرکا کلندر مومن صاحب چې دلته غټول نو دغه اجمل صاحب او حمزه صاحب او غنی خان دا ټول د نمونه یو صابر صاحب چې دی خلکو سره زمونږ اعظم صاحب دی او فوراج ولی شاه خټک صاحب دی دا ټول مشران سینیئر سکو دوی سره ناشته پاست یو مبیاره دوی شاعری چې مونږ ولوسته او خبر شو نو په هغه ظاهر ده چې دا غي اثرات په مونږ هم چې مونږ څه سوچ کوو دنیا کم خروانه ده زمونږ دا شاعری کم خروانه ان دا غي ظاهر ده چې په مونږ دا غي اثر زه ما ایدیال خوشحال بابا دے رحمان بابا دے کلاسیک لستل دی ضروری دی او بیا دغه نه پس کم دی نو زه حمزه صاحب دا غوی دی شاعری بیا خاص کر د کلندر مومن صاحب نه کم دی نو زه زاد هغه شاګرد پاتې شوی ما په ادب کې او موږ د کلندر مومن صاحب نه ډیر څه زده کړی دی دا لګ ډیر کومه سه په شعر یا په تنقید یا په دغه خبره کو موږ له دا جبر اکړه نو دا د سوال کون کو مرکه په خبر او کلندر مومن صاحب
روحان یوسف زئی صاحب وس مونږ ګورو چې شاعران ډیر شوی دي د دغه په شاعری کې د معیار سهال له او څنګه ورته تاسو ګورئ
کومه ګورئ چې د خوشحال بابا په دور کې څومره شاعران وو د رحمان بابا په دور کې څومره شاعران وو د ډاروین غتیوري دي چې کوم حالات سره وخت سره او د تقاضو سره تګوین وغه سې زیو کنین بیا به ته پاتې کیږي ورستو کیږي وختي تور خو یا لګ د هنګامي تور دغه د پاره خدا چې خاص کر زمونږ د ډیجیټل میډیا سوشل میډیا باندې چې کوم دغه کیږي نو دا یو دله زو وختي یو دغه وایم اثر دغه سات دغه اوس چې کوم د نشې ځنی نشوي کنه ان نشه سره نشستون چاته ولګي دغه خوش ورستو بیا ختم شینو دغه کیفیت هم بدل شي نو زه دا فکر لرم چې شاعری یا دغه چې کوم دینو د معیار خو زمون معیار ته قتل پکار دی او هغه خلک به هغه شاعران به پاتې شي دغه شیرونه به پاتې شي یا هغه نوم پیدا کی یا هغه ژوندۍ پاتې شي چې دغه په شعر کې د په اصل شی فکر دی چې دا غوی په شعر کې فکر سمره دی نظریه په کې سمره دا یا پای کې چې کوم دی نو فهم سمره دی نو زما په خیال چې دغه بنیادی سيزونه دي او کداغه پکې نیوي او وقتی تور چې کوم دی نو کټمل سره ململ یو ځای کیږي او خبره کیږي نو زه دا غنم چې دغه د وخغان نشهی زغونه نشوره غونه شاعری ده او وقتی او داسې د کچرنګونه دی د معمولی ساس کې د باران پر راشي بیا نو هغه سره بیا تدی
نوی خلق اغوی فرض کا شوق لري راتلون کې وختونه کې اغوی استاسو پشان لیکوال جوړې د لواړي کوم لارې چاري خپل کې چې خنوم پیدا کی
په شاعرای کې په ادب کې زدي یوې خبره کایلم چې پدې کې شارټ کټ نشته دا که څوک شارټ کټ نشي والے کوی هغه ساتر لک ساتن چې ماځي کرو خو مطالعه انتهائی ضروری ده بیا د خپل تاریخ نه خپل کلاسیک زمون چې کوم شاعری ده زمون خپل کم تاریخ ده زمون کوم قتلان دي زمون اقدار دي زمون کلچر دي دي ټول سيزونو مطالعه ډیره زیاته ضروری ده بیا د اغه خلکو سره چې اغه رحمان بابا و چې په مجلس د عالمانو بسر زر شي که سو کانه وي کلوټه د صحرا د څه خلکو سره ناشته چې دا وې نسړې د کلو کړی دا غي اغه زمون بعد شخصیتونه دا شي چې اغه ځان لري او د درسګاه حیثیت لري نو د مشرانو نه د اغه سینیئر نه دا غوی قدر دا غوی نزدکړه کول دا غوی کتابونه لستل د شاعرای د دې دغه د پاره ډیر زیاته ضروری ده مطالعه ډیر زیاته ضروری ده مشاهده هم ضروری ده ودا کوم سیزونه چې مات کړه دا بنیادی او بلای شي کمیټمنت تا اخلاص تا کې سمره ده کنه او ته د سم مقصد د پاره داګه کې دغه خوشحال بابا چې زه چاله روخم قدر شاز ده په ورسو زدا توري کلمونه لکه غم د تورم کې چلولې ده او کلمې چلولې نه دی او مقصد دی او مرام د پاره چلولې دي چې ستا مقصد مو واضح وي ستا تخپل لار مو واضح وي ته پای منه کلیر کنفیوز نه ته تزبزب کار نه نو دا ټول ضروري سيزونه دي چې د پاره د نو شاعرانو زدا دغه کوم چې را ده د سوشل میډیا یا د وقتی یا د اصل سیستم ځان ورسوي د مونږ چې کوم محزون دي کم تاریخ ته زمون کم کلاسیک ته زمون دا ټول سيزونه دا د دین ځان خبرول دي او د یو مقصد د پاره دی او مرام د پاره کار کول دي او بیا د غ نظریه معنی یا غ مرام معنی ځان هم پوی کول دي په صحیح مانو کې نو ما په خیال دا بنیادی خبرې دي دا اوی د پاره ډیر ضروری دي
ډیره زیاته مننه روحان یوسف زئی صاحب
ستاسو ډیره مننه چې ما دغه خبرې یا د ما چې کوم پیغام دی د ما چې کوم مقصد دی هغه ستاسو د مشال ریډیو په ذریعہ باندې د دومره مینانو ته د دومره اوریدونکو ته اورسی نو زه هم چې دا ما د فارم ډیر لوی د فخر او د ویاړ خبره ستاسو ډیره مننه خوشاله اوسئ
جوړیدونکو تاسو د مشال ریډیو ځانګړي خبرونه اوریدله چې را سره پکې روحان یوسف زئی څوک چې نوموړی لیکوال او خبريال دی را سره ملمو
هم دې سره د نن ورځې خبرونه سر ترسي زه اسما ګل ستاسو نه اجازه واړم د لا پامان
مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي
او اوس وخت شوه د دوهم راپور او دا هم یو مرکه ده او دا د عثمان اولسیار سره ده عثمان اولسیار هم شاعر دی لیکوال دی او په کلتور پو دی عثمان اولسیار خپل د پی ایچ ڈی ډیگری اغه د پښتو ټپې په سیاسي اړخونو باندې کړی دا نو د مشال خبريال نیاز احمد خان د عثمان اولسیار سره د پښتو ټپې په سیاسي اړخ باندې خبرې کړې دي راځي چې دا مرکه واورو
پدمن اورونکو سلامونه پیژوونې زه نیاز احمد خان یم او د سوات نه د مشال ریډیو د خصوصي مرکه سره تاسو مخامخ يم مونږه راوځي سوات ته او په سوات سید شریف کې د عثمان اولسیار ډېرې ترغړي عثمان اولسیار سلور 50 کلم یا کلم یا 15 50 کلم چې د هغه خپل ژوند یا موږ زه کلم چې موږ څوک پیژنې یا زه پیژنم نو ادب او بیا چې د شاعری کلتور دې سره چې خپل ژوند تړلې په تیر کال هغه چې د یو کتاب لیکل دی د پښتو ټپې سیاسي اړخونه او دا د هغه پی ایچ ڈی مقاله ده موږ ویلای شو چې ډاکټر عثمان اولسیار نن زموږ میلمه ده او په دا اړه به د دوسر خبرې ترې کوو ډیر مننه عثمان صاحب تاسو وخت راکو عثمان صاحب تاسو په لګ غونته کې کوم چې عثمان صاحب بلها کتابونه لیکلي دي خو چاپ شوی دا یو کتاب ده شاعري کړی ده نثر لیکلی ده سیاسي مبارز ده او سوات چې کوم هم ادبي یا کلتوري یا هنرمند راځي نو عثمان به خامخا پیژنې دغه ډیره د خامخا راځي او دغه په ډیره کې چیزونه او کلتوري دستوري کېږي دا اعزاز عثمان صاحب حاصل افغانستان ته هم تللی دی نورو هیوادونو ته هم تللی دی او کوم ځای چې د پښتنو یا د پښتو خبره کېږي نو عثمان نوم ورسره تړلی عثمان صاحب ما خو ډېرې لنډې خبرې وکړې خو سره به تاسو خپل څنګه پېژنګرو کوئ کوم ځای ځای کې درې زده کړې څومره کړي دي سبق کوم ځای ویلی دی او دا بلها کتابونه چې تاسو په دې لایبرري کې پراته دي کیسټي پراته دي دا څنګه دا شوق پیدا شو
ډېر مننه نیاز ستاسو د وخت را کولو بلکې بیا دغه موقع چې د خپلو اوریدونکو خپلو کتونکو مینوالو سره لیدلو شي تاسو په ذریعہ او تاسو د ټي وی ریډیو په شیشه باندې. زما خپل نوم عثمان علي دی چې کوم مور تاریخ دی، خو چونکې د ادب او د کلتور سره د دغه تړاو او دغه د تړون د وجنه ظاهر ده چې لیکوال شاعر ځان د پاره خپل یو ځانګړی نوم یا تخلص هم خوښ کی. نو زما زیات احاطه او دغه چې د ژوند د دغه چې کوم دی مقصد هغه په اولس کې کار کول دي، دغه خاطر ما تخلص عثمان سره اولسی یاري خیره، او دغه اولسیار په وجه باندې د اولس د مینې وجه ده چې هغه ننوم تاسو دغه مقرره کړی ده چې خلکو ته مخامخ کوي، او دا څنګه تاسو ذکر وکړو که زموږ هنرمندان دي، که زموږ شاعران دي، لیکوالان دي، زموږ سیاسي مبارزین دي، دغه ټولو دغه فکرونو دغه دغه پن دغه د خیرازۍ دغه د ودی لپاره او دغه په خپل هم د انسپیریشن غوښتو لپاره با وخت په وخت حسې کړی دی، او د خپل توان مطابق لګیایم اوسم کاغه سیاسي پلیټ پامی، کاغه ادبی او کلتوري پلیټ پامی، کاغه هر چرته کې حکومتي ادارې دي که ولسی دغه دي فورمز دي، هغه باندې دغه د بیداری یو غږ ما پورته کړی دی، او دغه میوه ماته ملاو شوی دی چې هغه د خلکو د مینې په شکل کې ده. نو د دغه وجه نه زه خپل فعالیت وخت په وخت به حال ساتم. زما زیګون د سیدو مشهور برکلې زمونږ چې د والی سواد د بنگلې بالکل په شابه نه زمونږ محله وال ته شوې ده، وس د کالج کالونی په دې خيسته کورونه محله کې استوګ نکوم، او د دې زه مشورتیا چې د ناغا د سیدو شریف سټوپا ده چې دا یو تاریخي دغه د لرغونی اثر دی او دلته زما کور دی.
مننه عثمان رسیار صاحب، سواستو آرٹ اینڈ کلچر ایسوسیشن یو اداره ده دغه مشریم کوي
جی،
مونږ لیدلې چې دلته کوم لرغونی آثار دي دغه خصمانه هم کوي، حفاظت هم کوي، وخت په وخت دغه دلته کې سب څه زده هم دي، که نور زینو کې دغه هم چي دنه تاسو خپل حق ادا کوي، یا ادب، بیا شاعری، بیا سندره، بیا موسیقي، بیا د پښتنو سیاست په دې ټولو باس کوي
جی،
خو د پښتو ټپې سیاسي اړخونه دا خیال څنګه راغی او ول دا چې دنه د دې تحقیق ضرورت راغی؟
عام مدنی فعالیت کې موږ وخت په وخت باندې څنګه تاسو ذکر وکړو مختلف د میوزیک کنسرټس هم کړی دي، ایگزیبیشنز هم کړی دي، زموږ د سواد یا د پښتونخوا د نورو هنرمندانو وخت په وخت باندې موږ دا غیر نندارتونونه کړی دي، دلته مشاعره یو کړی، سیمینارونه یو کړی دي، سټڈی سرکل یو کړی دي، هو د دې ټولو سر سر په عملی میدان کې خدا کار وو خو په اکیډمیک حواله باندې ما داسې قابل قدر کار مخې ته نه وروړی چې هغه یو دستاویزي سند پاتې شي و غراتلونکو نسلونو ته خپل د خپل تهذیب، د خپل کلتور، د خپل سیاسي تاریخ، د خپل سماجي او تهذیبي رویو دغه چې داستان دا په یو ډاکومنټډ شکل کې مخې ته راشي. زما بلکې پښتو ټپه چې ده که زه وګورم د پښتو ټپه د دې زمونږ د ادب چې څومرم اسناد دي دا په دې کې زره ټولو نه یو جامع او د ټولونه یو رومانی، د ټولونه یو ډیر انقلابی او د ټولونه یو ډیر موثر سنت ګنم. بیا د کتاب کې ما بار بار ذکر کړی چې د پښتو ټپه چې دا مقبول هم ده او قبول هم ده، دا داسې سنت ته چې دا خلکو قبول کړی هم ده، او په دې کې د هر قسم فکر، کاغه د فلسفي فکر دی، کاغه د سیاسي فکرونه دي، کاغه د تاریخ حوالی دي، کاغه د تهذیبي او کلتوري رویې دي، کاغه زموږ موسمي بدلونونه دي، کاغه زموږ کالی پتري دي، مې چې دا د ژوند یو داسې یو یو رڼا آینه ده چې د ډیر کم موضوعات بداسي چې را هغه به د ټپې د لمنې نه بچ پاتې شي وي کنه. نو ټپه په دې حواله باندې یو ډېر زیات جامع سنت دی، او بیا ټولو نه زیات رخون خبره ده چې ټپه د پښتو خپل سنت دی، دا د بل چا نه نه راغلی، لکه زمونږ غزل دی یا دغه دی مسدس دی او دا مخمس دی، نظمونه دي، آزاد نظمونه دي، بلا اسناب چې کوم دي هغه موږ ته نور ژبونه راغلي دي، خو زمونږ خالص خپل سنت چې دی هغه بیخي اولسی سنت هغه ټپه ده.
قدرمند اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ او نن موږ راوستې د ډاکټر عثمان اولسیار سیدو شریف ته، هلته کې چې دینو د هغې په پی ایچ ډی مقاله چې کوم تحقیق کړو د هغې یو کتاب لیکلی دی په ټپه کې سیاسي اړخونه، او په دغه اړه باندې د عثمان اولسیار سره بحث کوو. موږ وایو چې ټپه چې دا د ښځو سنت دی، نو ما په کور کې چې دا لکه ما مور ویلې ده، ترور به ویلې ده، زنانو ویلې ده، په ودونو کې ویلې ده، په د مثال په توګه ویلې ده، په واقعي ویلې ده، نو تاسو به سیاسي
موږ خالص داسې نه شو ویلې چې ټپه بیخي د خصوصان ته سړونه دی لګلی، خو داسې ده چې ټپه د خزوم لیکلې ده سړوم لیکلې ده خو دا شعوري طور نه دي لیکلی شوي چې یو شاعر کینې او باقاعده یو خاص سیزون متاثره کیږي او قلم راځي او ټپه لیکي. دا یو ډېر بې ساخته سنت دی. په دې کې ښځو ویلې ټپېم شته، په دې کې نارینه وړې ویلې ټپېم شته، خو چونکې زیاتره د ټپو مزاج یو د هغې داخلي مضمون چې دی د هغې احاطه چې مونږ کوو یا د هغې تجزیه کوو نو هغه د ښځو ویلې شوې ټپې دي. بلکې که مونږ د ټپه سنت ته وګورو، دا سنت چې زموږ کم دی، دا سنت په خپله ټپه ده، مؤنث سنت دی. نو مونږ هم دغه شانتې د میندو نه، د نیاګانو نه، د خپلو خویندو نه، تروریانو نه، په دې معاشره کې زیاتې ټپې د ښځو د خولې نه راغلي دي. که نه اوس په دې ټپه کې بیا بیا په هغې کې ما ته چې کوم یو ډېر جامع دغه ښکاري، د هغې یو دلیل هغه دام دی چې په پښتني ټولنه کې د ښځې رومانی جذبات یا احساسات د هغې د ظاهرولو بله ذریعه نشته. یا زنانه چې دي زموږ خویندې میندې نه هغوی خپل نوم په شعر کې نشي اغستی، څنګه چې تخلص استعمالیږي که نه. نو ټپه یو داسې سنت دی چې په دې کې د شاعر تخلص نشتی، دا بس محض په یوه نیمه مصره یا لکه دوه مصره خو یوه نیمه. ته په دې وایو چې د دې ټپې په نی جوړښت چې دی، هنسي جوړښت چې وګورو، د دې وړمبۍ مسله چې ده دا نه سېلابه ده، او درېیمه مصره د دیارلس سېلابه ده. نو دې وجه نه دې ته مونږ یو نیمه د یوې نیمې مصرې یو سن پوم وایو که نه. نو دا په دغه خپل ذات کې دومره جامع ده چې په دې کې زموږ د پښتون سیاست او د پښتون تاریخ ټول دغه چې دي هغه عوامل او د هغې هغه ټول قومي تحریکونه او دا ټول په دې کې رانغښتی شوي دي. لکه مثلا زه د چترال د مارکې یو ټپه به تاسو ته ووایم چې یاره چرته انګریز چرته چترال دی، چرته انګریز چرته چترال دی، بیننګي زور شو انګریزان چترال ته ځینه. یا د یو بل ورژن داسې هم دی چرته لندن چرته چترال دی، بیننګي زور شو انګریزان چترال ته ځینه. دا چې کله پیرنګۍ په ملکنډ باندې تلو او هغه د چترال د قبضې دپاره چې هغې د افغانستان مخه ونیسي او په دې خواته رورو دا خپل توسیع پسندانه عزایم بوزي، نو دلته کې په هغه وخت کې دا ټپه په وجود کې راغلی ده چې د پښتنو زنانه او یا د هغې هغه جذبات راپار شوي دي او هغې دا پښتانه ننګولي دي چې لکه پیرنګۍ لکه چېرته لندن او چېرته چترال دی، پیرنګۍ بیننګي زور شو، بیننګي زور شو به انګریزان چترال ته ځینه، چې پښتانه ولې مزاحمت نه کوي، ولې نه راپاسي چې د دې لام مخه ونیسي. دغه شان بلا زموږ زیاتې ټپې چې دي لکه چې د خالو لښکرې راشي زه به ګوم هلته د جانان دیدن لزمه، چې دا د سلطان شهابالدین غوري د دور ټپه ده او چې یاره دا تقریبا زر کاله مخکېنۍ ټپه ده. که نه دغه شان په دې کې په زرګونو کاله زړې ټپې نورې شتون لري.
اوس سیاسي اړخونه ته بیا راځو که نه، چې کوم سیاسي اړخونه تاسو دې کتاب کې زیات څېړلي دي او دغه ضرورت ولې راغی؟
سیاست به ذات خود یو جز دی د معاشرې یا په ولس کې د هغې د دغه چې دي د سماجي فکر یا د هغې د تهذیبي فکرونو یا د هغې چې په وسایلو په باره کې او د هغې د ټول تهذیبي ژوند چې څومره دی نو د هغې احاطه ټول سیزونه چې دي دا سیاست کل دی. دا هغه کل اظهار چې دی هغه په دې ټپو کې وخت په وخت شوی، په دې کې د مظلوم مرسته شوې ده، په دې کې د مسافرۍ احساس ځکه ذکر شوی چې چونکې یو سړی څوک په رضا د ملک نه ځي یا ډېر غریب شي یا د یار دغه مزینه، نو دغه غربت کم شی دی چې هغه دا یو وګړی په دې مجبوره کې چې هغه خپل دومره خیراز ودن پرېږدي او هغه ځي په بغیر ملکونو کې مزدوري کوي. یا یو بله ټپه ده چې خدایه د تیلو کویان وچ کړي، عربیان خوار کړي چې جانان کور ته راځي نه. نو دغه استحصالي قوتونه او هغه ټول څیزونه د ټپې کې ستاسو خبره چېر د پښتو ټپه کې د سیاسي اړخونو انتخاب د هغه ما ځکه کړی چې په ټپه باندې زما د ریسرچ نه مخکې چې نو صرف یو پی ایچ ڈی چې ده هغه د ډاکټر دانش بیټنی شوی وه چې د پښتو ټپې عمرانیاتي مطالعه، خو هغه چونکې په عمرانیاتو باندې ډېر زیاته هغې فوکس کړی او ډېر خو د پښتو د ټپې سیاسي اړخ ته هغه ډېر زیات فکر نه و کړی. نو ما په خپله چونکې د وړوکوالي نه مې د ټپه او داسې په دې لاشعور کې پرته ده اغېږلې ده چې که تاسو فکر کړی ما دلته هم عموما چې کله الکانو نو موږ به کمپیرنګونه کول د مختلفو پروګرامونو سټیج چې ما کله چلو نو ما چېرته کې څوک چې تقریر لره پاسولی نو ما په شعر نه دی راپاسولی، ما په ټپه راپاسو که نه. نو بلکې زه دا دعوه کولی شم چې په سټیج باندې د ټپې روایت ما را جوړ کړی دی. نو په پښتو ټپه کې هغه بنیادی جامعیت دی چې زمونږ د پښتنو د ټولو همو مسلو کومه منبع چې دا هغه سیاست دی. او زه خو ذات خود د پښتو هر ټپه سیاسي ګڼم، ځکه چې دې کې یو چیپټر لې تاسو وګورئ چې د پښتو د رومانی ټپو سیاسي مفاهیم، لکه دغه یو ټپه د باچا خان کتاب چې تاسو وګورئ زما جون او جدوجہد، نو په کم اخری مخ باندې چې کله د یو مایوسۍ په انداز کې یو ټپه لیکلې ده چې کله هند او د دغه تقسیم کیږي، د هند تقسیم کیږي او پاکستان او دا په وجود کې راځي، او موږ نه د دریم آپشن چې یاره پښتانه د هند سره اوسېږي که د پاکستان سره وږي، کنه ځان خپلواک وطن غواړي، کنه هغه آپشن ورنه کړی شو. نو باچا خان په هغې د یو مایوسۍ اظهار کړی و کې هغه ټپه په هغه معنی کې رومانی ټپه ده، خو که وګورو نو هغه ډېر زیات سیاسي جامعیت لري ټپه ده چې د زړه په باغ مې ګلۍ وشوه بویا چې بیا بهر راځي سپړي ګلونه. یا د اجمل خټک د خولې یو ټپه ده چې هغه به عموما د ولی خان ته وی چې یاره د جنازې بازو مې نیسه چیرې به ما پراسته خوله درکړې وي. دا چونکې هغه بنیادی عمل دی چې هغه په سیاسي عمل کې د یو بل سره د ودرېدو، د یو بل سره د اتحاد او د یو بل سره د مرستې خبره کړه، یا په لاره کې د نیمګړي پاتې کېدو نه ډډه کول دي. کنه داسې د پښتو هر ټپه یو سیاسي مفهوم لري په خپل
مخ. حقدر مند اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې موږ راوستي یو ډاکټر عثمان بلسیار خواله دغه به دیره کې، او دغه نه چې دنه مرکو سره کو هغه یو پښتو کتاب لیکلی د پښتو ټپې سیاسي اړخونه، دا چې دنه دغه د پی ایچ ډی مقاله ده او بیا دغه کتاب شکل جوړ کړي. دلته وخت شوی ورکوډی شانته کې دمه دمکه چې دنه تاسو د هارون باچا خيسته ټپې ووري موږ سره اوسې بیا راځو او دغه مرکو به جاری ساتو.
خبر لزڑ میو کیو اللہ خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پتسل سلا خبر خدای دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا خدای دې دخلی دخلی لاړې دارو کا ز درد لینا نہ شم دعا دعا ترتا کو زما دې سو نصیب کړو خدایا زما دې نصیب خدایا ہم زولے گلشو گلشو ز گھٹ گھٹ وہ راج تندے وہم وہم پڑا جان ماں تندے وہم وہم پڑا جانم خلق اگرم نیم نا یم لجانا نا جانا نا جدا شو سڑے پنی ماں لار کی پریگ دے لاپ پردو پردو راوڑو سنگ
حقدر مند اوریدونکو، زل بیا تاسو سره کله زنیاز احمد خان يم د سوات نه د خصوصي خبرونه سره تاسو ته مخامخ يم، او نن منګر اوستي عثمان اولسیار، ډاکټر عثمان اولسیار خواله. ډاکټر عثمان اولسیار چې دنو په 13 کال د پښتو ټپي سیاسي اړخونه پی ایچ ډی مقاله لیکل او دغه نه بیا کتاب جوړ کړی دی، او د دې چې دنو 1500 شپېته مخونه دي او تحقیق یې کړی دی، ریسرچ یې کړی دی.
اوس راځو دغه تکنه د ټپه سندرغاړو ویلې ده
جی
خلق خوخه کریم دا هارون باچا شو کرن خان شو انور و انور کنا اوس عام خلک چې هغه ټپه دوه قسمه ګڼي زما خیال دا دی، کېدای شي یو خو رومانی ټپه وي، یو چې دی هغه دغه ګیله کوي او شکوه کوي، او دې ټپه کې بیا څه قصې دي، باقي شاید په تاریخ څه دی.
ټپه خو بنیادی طور ما ذکر تاسو ته وکړو چې رب ټپه په ټپه کې د پښتنو د سماجی او یا تهذیبي یا د عمومي ژوند تقریبا هر اړخ ذکر شوی دی. او عموما که تاسو وګورئ پښتانه زیاتې د مسافرۍ ټپې هم ډېرې خوښوي، ولې د پښتنو د اقتصاد یو زیاته برخه چې دغه د مسافرۍ په ګټه وټه باندې پرته ده، نو هغه که مسافر دی نو هم هغه ټپې دغه د خولې زیاتې راغلي دي، یا که هغه کم د مسافر دلته خور ده، مور ده، بچی دي، ښځه ده، یا محبوبه معشوقه ده، نواده کړي جنۍ ده، که نه نو دغه ټپې چې کوم موږ وایو چې خدای د تیلو کویان وچ کړي، نو دغه ټول هغه عوامل دي چې په دې ټپه کې دغه اظهار کیږي. اوس د سیاسي معنی ورکول یا بلکې د دې ټولو سیسونو منبع ماته اوستوي سیاست ده، که په دې وطن کې په خپل وسایل او اختیار وي، ځکه چې دلته کې اپرادی قوت شته، ځکه چې هغه اپرادی قوت زی بیرونی ملکونو ته حالت کې هغه د عربو ساراګانې ودانۍ هغه د کتاسو ګور دا او دوبای او دا ماراتو او دا ټول بلډینګ زونه دا دا وچ شګي وي، دته تاسو ته لی زم تلم چې هغه پښتنو حالت 15 دیر ښکار سلويخ کال حالت مزدوري کړی دي، او د دې شګو د دې دشتو نه غوډه ودانې جوړې کړې دي. نو دا ما خپل یو شعر ما مخکلي کړو په یو می می باندې چې موږ په دشتونو کې قصرونه جوړ کړل، موږ په دشتونو کې قصرونه جوړ کړل خو د جونګړې خاوندان نشوله، نو هغه زمونږ مزدوران دي چې هغه دا د عربو سهراګانې هغو ودانې کړي، که وګوري هغې په یورپ کې ډېرې سختې مزدورۍ کوي، هغو په امریکا کې سختې مزدورۍ کوي، خو دلته کې هغه وسایل د هغې نه زیات دي، هغه وسیلې نشته.
اوس په ټپه چې دا ټپې چې دي ټپې څوک دا دعوه کولی شي دا ما لیکلي دا زما دي، داسې کتابونه
نه، داسې کتابونه شته مختلف دا ولسي شاعران چې دي هغه وړې وړې کتابچې چاپ کړي، خو د ټپې چې کوم بنیادي تعریف دی چې هغه د ولس د خولې نه راوتلي هغه بې ساخته دغه دي هغه کیپیات دي چې هغه په هغې باندې څوک دا دعوه نه شي کولی چې دا د یو فرد دغه ده. او فوکلور بنیادي ته وروي دی ته چې فوکلور د یو فرد رایه نه ده، دا د قامي اجتماعي شعور یا د اجتماعي دانش منبع ده، که نه نو ټپه بنیادي طور تاسو وګورئ لکه په ډاکومنټډ شکل کې نو هم زما سره به کم از کم د یو لاک نه کم ټپې نه وي، تقریبا یو نیم دو لکو پورې چې کوم مختلفې چاپ شوي ټپې دي هغه راغونډې کړو نو دومره جوړېږي. خو زه به دعوه سره ویم چې د دې په لس دومره ټپې چې دي هغه اوس هم لا ډاکومنټ شوي نه دي.
اوس دغې له راځم، اوس بعضې متلونه دي هم خلک د ټپو په شکل کوي، بعضې ټپې دي متل یې جوړ کړی، نو دې کې لکه زمونږ اوریدونکي کتونکي پوه کړه چې یاره متل او ټپه او بیا تاسو یو بل چربې ته خبر وکړه، چربې دې خلک کوئی خوره خلک وته دم ټپه ده دیګ لګ فرق
څه اسناب خو دا درې ونه ډېر زیات واضحه فرق لري. ټپه خو یو وړوکی سټېټمنټ دا ساری دا دغه چې دا متل دا یا محاوره دا خو واړه دغه دی کنه سټېټمنټس دي، او ټپه خو په دوه مصرو اډانه لري چې دا یو مصره چې دا د نه سیلاب ده، دویم چې دا دیار له سیلاب ده، او دغه چې د محاوره متل دا مختلف سیزونه دي کنه. په متل کې دغه کې محاوره کې عموما د یو سیز د بل سره تشبیه ورکړی شوی کنه، او متل چې دا یو جامع سن د پخپل کنه، نو دغه کې غوډیر زیات واضح ته پر دې بیا چاربیت چې دا د چاربیت د پښتو شاعرۍ یو لسی سن دی، او دا ډیر اوږد سن دی، هغه دغه په دغه معنی کې چرته نه استعمال شوی، دا د نظم یو شی چې هغه سلور کړي یو شانتی دی، بیا د پنځم شپږم پنځم کړي کې وړمبای کړي دغه چې دی ردی په بیا وا دغه کیږي ریپیټ کیږي او ما کړي واپس راځي کنه، نو خو خپل بل اوږد سن دی کنه، نو ډیر خې خې چاربیت به مت کړي، خو ټپه بیخي یو واضح حسن ته او ډیر زور سن
په ټپې نه د مونږ پښتنو معاشره سمره متاثره ده، لکه د بیساب او د میون د ملالیا خبر او چې د ظلمونه پر نه شو ایا چې د لیوانه اروان پر شو په لاره زی پکانو
ولې زیارت
نه پټینه پښتانه یا پښتانو ژوند د سمره متاثره ده.
زه خو دا سې ګڼم چې د پښتنو ژوند ټپه ده، او ټپه په خبره د پښتنو ژوند ده، دا انتهایی لازم ملزم دي، لکه دا زموږ جامه ده، د ټپې اپادیت او اهمیت دومره دی چې دا مولا په منبر وای، دا مور چې کله وړاغي ګینو دای په نغری په غاړه وای، دا کپلار خاري ګینو د ټپې په شکل کې خار وای، کدا استاد په کلاس کې ناشته مشمان ته درس ورکي نو هغه هم ټپوي کدا یو پیغله ګودر ته زین هم ټپوي ک په دغه کې په پټی کې لوونه کیږي نو هم ټپې ویلې کیږي ټپه د پښتو د ژوند انتهایی یو لازمي جز ده په غم کې مو د ساندو په شکل کې مو په خوشاله کې مو کنه او داسې ماته واستوې داسې موضوع بنې چا په ټپه کې نه دغه شی ذکر شوی کنه او ټپه یو ډیر زیات جامع او جامع سچې هغه زموږ د ژوند ټول نه یو 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 ډیر پاک او هندار زموږ ټول ژوند د پښتنو ژوند ته ګوري بلکې داسې یو لیکوال لیکلی هم دی معنا حواله هریږي پښتنو غټو دانشورانو کې چا لیکلی چې د پښتنو نته نور ټول تاریخ لري کې صرف ټپې کې د ټپې نته د پښتنو د ژوند مکمل تاریخ لیکلی شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ او دا خصوصي خبرونه تاسو د سوات اوري او زه تاسو کوربه یم نیاز احمد خان او مونږ چې دینو د سوات سید شریف ډاکټر عثمان اوداسیار سره خبرې اترې کوو د هغه لیکلی شوی کتاب په ټپه کې سیاسي اړخونه چې دا د هغه پی ایچ ڈی مقاله هم دا په دغه کې تحقیق کړی دی په دغه خبرې اترې کوو
اوس اخیری طرف راځم ټپه یا دغه تاریخ دا مونږ شعوري تور پر څنګه محفوظ کولای شو راتلونکي نسل لپاره په دې وخت کې چې د انټرنیټ دور دی د موبایل دور دی زموږ نوې زلمې نوې کول پښتو باندې پوهېږي چې اکثر خلک نه خبرې کوم نه اتیا فیصد پکې انګریزي وای شل فیصد پکې چې دین بیا پکې اردو او پښتو ګډه وډه وای دا به څنګه خوندي کیږي او د دې سونه ضرورت دی
ټپه په خپل ذات کې په خپل دومره زیات توان لري چې دا سینه په سینه را روانه ده او د زرګونو کلونو نه را روانه ده هغه تر اوسه پورې د وخت او ضرورت مطابق بعض وختونو کې خپل ژبه بدله کړې ده خپل ساخت نه دی بدل کړي خپل مزاج نه دی بدل کړي هغه خپل ذات کې قدیم هم ده او جدید هم ده دې کې دا یو توان په ټپه کې خپل شته کنه لکه دا تاسو ذکر وکړو چې په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالیا به ننګې لري ساتینه دا هغه د میوند ملالۍ چې هغه کب د غالبا د دویم انګریز پښتون جنگ چې کوم افغان انګلو وار چې پاغه کې د غازی ایوب خان چې داغه په مشرۍ کې دغه جنگ شوی او پاره کې پښتنو لخکرو ماتې خوړلې ده بیا په دغه میدان کې یو پښتنه مبارزه پاسي او هغه دا ټپکه چې په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالیا به ننګې لري ساتینه نو ما هغه ماتې خوړلې لخکر چې دغه بیا را واپس کیږي او هغه میدان ګټي کنه نو دا هغه ټپه چې هغه په هغه یوازې بلکې په هغه میدان باندې نه واهوي شوی چې هغه په هغه اثر انداز شو او هغه جنگي وګټو نن هم چې کم د ننګ مبارزې دي دا ټپ خپل رول پلی کوي
اخیری پښتنه کومه روایتونه کې پښتنه د خوراکا سوې د کلتا نوې کلتا چې هغه د موبایل او د اردو غانو د انګریزي غانو د هغه چې دینو شوقیان دي چې هغه د خپل کلتور خپل پښتو خپل ټپ خپل سندره څنګه وساتي او د هغه سس دکی
دا بلکې دا سوال او دا مخکنه دوانه دی بل سره تړلی سوال او چې غلګ نیمګړې په دغه حواله پاتې شو چې مو ویچاره د نوی دور تقاضې ده چې موږ دې ټپه د نوی ریسرچ مته ډالو چې د نوی علوم په بنیاد تجزیه کو دغه دی وکړو سیړنې دی وکړو په کم اړخ چې مار اغستې د پښتو ټپې سیاسي اړخونه باید چې دغه شانتي موږ د پښتنو مادني وسایل او پښتو ټپه یا موږ راواخلو د پښتنو د نړیوالتوب تصور او پښتو ټپه یا دغه شان موږ سره بل ډیر شی موضوعات کې دي شي په دې مزي موسمیات او ټپه په هغه کې موږ د علم سره د پښتنو مینا او ټپه د امن سره د پښتنو مینا او ټپه ان کې د موضوعات مادي کې سیړل دي زیات کنه خو دغه شانتي زمونږ د نوي دور د ټکنالوژي چې موږ لکه وګورو دا واړه واړه کلیپس په دې ماشومانو د پاره خلک کارټونز جوړي نو هغه کې موږ خپل مشاهیر او دغه وګو یا په دې ټپه کې بازي ټپې دي چې هغه ته د مذکور ټپې وي چې هغه کې یو بل ته جوابي ټپې نو کومه داسې یو کوچ په دې نوي دایره انیمیشنز غونټ کې یا کارټونز چې پای کې د کارټون په شکل کې موږ را ټپې را جوړندای کوچ هغه موږ نه ویني سل چې ده ماشومان چې د کارټون نه زیاته استفاده کولای شي کنه دا غي په شکل کې دا راشي خپل جبو میز د کی ټپم پاره کې ژوندې پاتې شي تعذیبی روي هم پاتې شي د شان په یونیورسټول په کار دا چې راوي ریسرچ ورکي چې هغه په دې ټایپ موضوعات ورکي چې هغه د قام زړی هلته کې پروت دی چې هلته کې هغه تیغونه زرغون شي چې هغه د قام په شعور کې او په لاشعور دواړو کې پراته دي. نو په کار دا ده چې نوي ټکنالوژي د قامي نفسیاتو په بنیاد جوړ شي.
ډېره مننه عثمان صاحب. ښه قدرمنو اوریدونکو دا وه د نننۍ خپرونه. موږ تاسو راوستي وای سوات ته. په سوات کې دغه خصوصي خپرونه تاسو د مشال ریډیو واورېده. د سوات د سیدو شریف نه ډاکټر عثمان الاسیار سره موږ مرکه وکړه. هغه چې دی نو په ټپه کې سیاسي اړخونه کم ریسرچ کړی او کم تحقیق کړی او په هغې باندې بحث شو. دې سره چې دی نو دغه پروګرام یا دغه خپرونې وخت سرته رسي خپل قربان نیاز احمد خان ته د سوات نه اجازت ورکوي. د مشال ریډیو خپرونه په دغه بڼه باندې د معمول مطابق روانه وي. د الله پامان.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.